السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 23 د 2023 میلادي کال د جولای 14 ده. پیل د سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 345,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکني راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له درویشت میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هارډبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 12 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې د 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 30 میلیون پاونډ تر مرسته ترلاسه کړې ده. د 14 لمریز کال د کانکور ازموینې وروستی پړاو پرون په کابل کې بشپړ شو. د ازموینې په دې پړاو کې ټول ګډونوال هلکانو او هیڅ کوم نجلۍ یا ښځه په دوی کې نه ښکارېده. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی ویلي چې د سږ کال د کانکور ازموینو پایلې به په 10 ورځو کې اعلان شي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي $1 میلیارډ پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د $3 میلیارډ پور وروستی قسط 1.1 میلیارډ هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگتن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایداره سوله ټینګه نشي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد دی. اسرائیل غړیتوب نه لري خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته تر درملنې نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او د ښوونکي کار کوونکي دي. چارواکو ویل ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې ښوونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونړېده. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر اپورونو کې به واورئ چې په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تېرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالي مرستو د زخ زیات کمښت خبر ورکړی دی.
بعض خیمه ورکړی دی، بعض ته خوراکي موادونه ورکړی دی، البته بعض رسیدلی دی، بعض نه رسیدلی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي او د شری ناروغۍ خپرېدا چټکه شوې ده.
هغه هم شری نیولې وم او بیا هم هلته د شخصي ډاکټر ته مې وړل، هغې ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختې تېرې کړلې، بېخي سختې وې.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي د بیا رغونې له وروستیو کارونو خوښ دي.
موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډېره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تېرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیالې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستانه وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې امپاتې دي. نور په دې رپورټ کې.
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل شوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضاوت زنه اینا منفک کرد
ټولې ښځینه قاضیانې له کاره شړلې دي. په دې معنی چې د دوی په حکومت کې هیڅ ښځینه قاضي د کار کولو حق نه لري. زما د قاضي دوستانو او همکارانو د معلوماتو له مخې 205 ښځینه قاضیانې وې چې له دې ګلې تر 210 پورې د تخلیق پر مهال وتلي او 45 نورې لا په افغانستان کې پاتې دي. څه ورسره ارتباط کې هم دوی په بد وضعیت کې دي.
مرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي، ځکه په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغه پوینا د ګڼو دغه مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله شوی وي. مرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله، ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینه وو له زور زیاتی سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره شوي دي.
که ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
تا صبحی گوچ موږ نکته د وزیر خزینه مدافع وکیلانو درلودې چې د طالبانو تر بیا وکمنی وروسته دوی هم د ټولنې د نورو برخو او خزو په څیر له کارونو منع شوي. طالبانو لومړی کار دا وکړ چې د دوی کاري جوازونه یې تمدید نه کړل، محاکمو ته یې مخه ونیول شوه، د دوی دارالوکالهګانې وتړل شوې. په کابل کې مو له شپږ سوه تر اووه سوه پورې د خزینه مدافع وکیلانو دارالوکالهګانې درلودې. دغه ورځ په هرات او بلخ کې دارالوکالهګانې وتړل شوې. د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانانې بې ملاتړه کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیې بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په یولسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره شپږ سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې یو سلو پنځه ویشت زره سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر راتلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي
دوه میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډیر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویه ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته بعض خیمې ورکړي دي، بعضې ته خوراکي موادونه ورکړي دي، خو البته بعض رسېدلي دي، بعض ته نه دي رسېدلي. نو غربت دته زیاته، خلکو ته تاون ډېر رسولي دي، هم جاني هم مالي، کورنۍ ورته خراب کړي دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړي دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
ما
موږ لپاره ډیره سخته ده. همدا اوس هم خلک د سوزن د لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یاده شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړونده ده په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه ویوړل.
په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لاره نه ده. دا ان څرګندونه د بشري حقوقو د څار سازمان دوه مخکښو انچېړونکو په یو نوي راپور کې چې نوې اخبار کړې ده. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې سره سره چې ټینګار کوي مرستندویان دي د ښځو او نجونو د حقوقو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستانه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده. دا مطلب د آسیا څانګې د مرستیالي پتریشا ګاسمن او د دغه سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتي عباسي په ګډه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوی په نوم د بشري حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خبره شوې مطرح شوې دی. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل، تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران ته لاره هواره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه تیرونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولس ته زیان رسوي.
دولت هایی که هنوز با طالبان می
هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړې توګه د انساني حقوقو څخه د ښځو د منع کولو لپاره فشار راوړي او دې ته پام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نه کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خبري شوې مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې ښځې او نجونې د طالبانو د لسپکاوي ډک سیاست له امله تر ټولو ډېر زیان ویني، دوی نه یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او د کار له ډېرو فرصتونو محرومې شوي، بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډېرې زیانمنې دي. په کابل کې یوه کونډه میرمن چې د خپلو درېو کوچنیو ماشومانو سرپرسته ده او په افغانستان کې د بشري ناورین قرباني ده وایي له ډېرو ستونزو سره مخ ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
مکته ځوان کول ستونزمن سوي دي، یوازې د ما لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ همداسې دي. خو د ما په شان هغسې کسانو لپاره چې بې برخلیکه دي او کوم سرپرست نه لري ډېر ستونزمن دی.
د مقالې لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړې چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي. دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی، خو د دوی په وینا بېوزلي زیاته شوې بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هیڅ چټکه لاره نشته، خو د انعطاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کمه کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او وړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړې راېستلې. راپورونو له مخې دغه فلسطینیان په تېرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړې له نړیدلو ودانیو وایستل. دا حق کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تل الهوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 60 مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل شوي دي. بسل په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8,000 کسان چې اکثریت ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل شوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. له بلا دې سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو خلاصون ته لاره ورکړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسی، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 160 کسان مړه شوي دي. د سازمان ویلي چې د کال پایله تر اوسه د شری ناروغۍ له څه باندې 16,000 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات داویدي سپوږمۍ پر راپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 160 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 16,000 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمیرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د شمیرو کې 9,324 کسان یا 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14,522 کسان یعنی 45% یې ښځې دي. په راپور کې راغلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله آزادي رادیو ته وویل
مخپل والور و مرسل نمیگی تقریبا 2 کلو بایی یو رومان پا نام شو و دی وریار زوی میده بلی میم صالح پا نام شو و آقا همیم دی وریار زوی ده آقا هم شری نیولی و بیام عمل تا دک شخصی دکتر تمایی و دل آقی ورد دوا ور کرده یو دو دره ورزی با دره ورزی سختی تیری کرده بیشی سختی وی چی گو امکانه آقشتا و کلینیکو نام شتا دلتا یو کلینیک شتا و امکاناتی محدود تی دی دولت نام دا تکزا دا کده مونگا گتر رسوالشی چی دلتا دا امکانات لگل ورکی دلتا زیاد نپوس
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومانو او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واکسین نو تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نو تر سره کړي، د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم پوهاوی نشتون د خپل باندې په واقعیت
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یو ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور په دې ورسره کې د خوست ولایت د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې د یو این او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیلې پروژې امپلې شوې دي. سپیره شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده او پخوا د خلکو لپاره د جګړو او ناامنیو له کبله د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه وو شوي. د پلي کوونکو ماسې مسؤلین وایي دغه پروژې چې اکثره یې د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونو دي د سپیرې په یو اویا کلو کې پلي شوي دي.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستۍ هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لري، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمدزی ویل
د سپیرې ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیرې ولسوالۍ بل مخ په کلي کې د ابیرۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کیږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جیربه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغز او باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به ابیرۍ کیږي.
د سپیرې ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکی مسؤلین ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد ادارې یو استاد صدوخان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 100 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکول کېږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوې نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې دې سیمې ته پاملرنه ډېره کړي. د سپیرې اوسیدونکي روح الله وویل
چې د سپیرې ولسوالۍ لرې غرایزه سیمه ده،
میک د دوی نه د نور مسونه د کلی پراختیا رسم نه غوښتنه دو چې داسې غریزو منطقو ته توجه وکړي او موږ باندې فرض ده چې د دې پروژې ښه ستنه وکړي.
د مسؤلینو په وینا د خوست په سپیره کې یوازې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په چوکاټ کې په ترۍ کلي پراخیلو کڅکۍ غاجان او سیړۍ کلیو کې د 8,890 مترو په اوږدوالي د اوبو 15 کالونو لپاره کاري او اساسي ترمیم شوي دي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د سپیرې ولسوالۍ په جاغ او غاجان کلیو کې یوه اندازه عمومي او فرعي سړکونه هم ترمیم او پر زینو یې شګه او جغل اچول شوی دی.